تکنیک 8 صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون کو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و را سره چې که اوربند وکړو موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکړو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کړي. وروسته راسه
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موساکلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شخېده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موساکاله په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تیرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 50 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځازی او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 328 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډي جوړ کړی شو. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د سوریه د بشری حقوقو د څار د لوی په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوی دی. د لندن میشته ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګي برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خپل نوې ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سیاستونه به پرمخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل ښوونځي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب تر څنګ به واورئ. اته کاسه ځما سره
و ټولې لاسو.
د دې ورسکان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالۍ او سیدون کې څوایي
حکومت لري یوازې دانه د پکار سي التا ولسوالۍ ونیسي. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان پاره د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجی او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. په فیسبوک ازادي رادیو facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څنګ د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ. $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړې سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړی او هغه د ځان پر ضد د سیسه بللې و. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و، نو مولي چې لکلون راهیسی ډنمارک ووسی د شنبه په ناوخته ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وسم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
سیکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضی ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهلته متوجي شو چې یو شمیر نجونی د نارینه روزون کې وستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړې. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړې لڅویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصي شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړی چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لارې راوستوي. ستاسو نظرونه به هم دې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامه سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیغو د دوغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي له نورو ادارو سره، د شاستازي سره، د هغوی په ځینو برخو کې کار کوي د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې هلته د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف از راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې ازادېږي او بیرته نیول کیږي نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي او په هغه ځایونو کې ښه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي یعنی روزل شوي خلک دي دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې ښه نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د خغلی عرف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او خروزنه هم ورته ورکل شوې ده وصل وصال ازادي رادیو کابل
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستیو کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټرول آزادی شوی دی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي هله ده چې په دې اړه نظر راواستوي ستاسو نظرونه ورستلولو د افغان بسیمه تسبات لشمیره پیاد لري که په غزنی کې د طالبانو له کنټرول د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د لوګر په وسیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتی پوسټ له شونځي لري کړي د لوګر د په ریاست مسؤلان وایي د شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړی شوې دي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبد الواحد مبارز ازادي رادیو ته وویل د دغه سیمې ز د کوونکې خونځي ته د تک په لار خوندي نه دي
بنام خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړی کړي دغه پوستې تل دزې کوي خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځي ته پرنګ دي چې ټپیانو یا ونه وژل شي
دغه ته خونځي چې دوه لیسې دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي د خلکو په خبره سباندې 12000 هلکانو او نجونو پکې پس د کړو بخت دي د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځي لری کړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد
موږ د دې لامل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام یې ونه کړ خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي خپل غک مسولینو ترسو مخکې لدی په دې زنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دی لدی بدتر بنور سوی
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده د دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستیو کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده دوه اونۍ مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي د لوګر والی محمد انور اساقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غنی
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کو چې خلکو ته مزاحمت دي ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولې چې شورا وکیل صاحب مو راستولې رسېدم چې مې مشکل باندې نوم د بکاتی وورل
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځي ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم خبرونه او راپورونه لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پانی پته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وصالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سوي دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمنی درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبری لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د هالنډ په حق کې د نړیوالې جزایي محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایي محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بینسودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دوی په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه کې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې اروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل ان باندې کوي.
په سوریه کې یو زلبیان خط زور اخیسته د سوریه د بشری حقوقو د سار لندن میشت ډلې په وی خبر پانه کې ویلي د شنبه پورس جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندي وشتي او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړي. د سوریه د بشری حقوقو د سار ډله وایي د شنبه د ورځې پنخټو کې د سوریه د حکومت لک تر لګه و دې سرتيري او تی وش یاغیان وشل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنځشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او له غیر وروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونه د هما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته مرګ ژوب لاړولي.
د ورزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشانو جرګه کې د ورزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ورزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابي په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته فراته دي. د دې لړل یو شمیر زندانیان ازادي راډیو ته ول چې دوی کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوي دي.
ولې د شخصي امراض په خاطر د ناس نور وسې سر نشته نه باندې تخمین هم دغه مشفرم میاشته پر ما من شي یو څوک ثبوت کړي زما پر هو ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر ملا سرانوال ولې ما د شخصي امراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کاسه زما سره و ټوله لا سفره و باندې ثبوتونه و ټولې لاسو زه ویلې شخص په خاطر باندې ناشته
نه سګوتسته نه شایسته نه اړیس پر ماسته هیڅ څوک پر ما باندې نهسته شل کاله موت جوت پر ما په دومره محکمه کې قید را باسي پر چی شي باندې چې پر ما نه سګوتسته نه اړیس ته څنګه پر ما شل کاله قید را باسي زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساري.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دی پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته فډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به وکړي.
خپل دا مشکلات یو کاغذ باندې جوړ شي د لګول سره ورته د مستقبل سره تیز مرغونه یا ټول مرغونه یا دا د خدای عذاب دی راغلی دی.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د سیناب سرنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه منی چې ګڼې بیګنا کسان دي زندان ته چولی وي. دی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دا ټول بندیان دي یا لاس خلاص نیول شوي دي یا د داسې سوایدو اسناد په اساس باندې چې په خپل دوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بدون ما بسنه نه ننتلی او هیڅ ګونګار به کوم مابس باندې شوی نه دی. تر دې اندازې په یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړای دی او هر څوک چې کومه جرم کړای دی هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ سره ځای په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د سرنوالي د مسولینو ترڅنګ دغه ولایت د سیناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو د استادو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅ کله بی ګناه کسان زندان ته نه دی اچولي او تل د زندانیانو دوسیه پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومته د امنیت ټینګښت تر څنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاکې شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي، په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. فیفا د شنبه په ورځ په یو او بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و، اوس ښه دی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې دریمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په دې هیواد کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. او د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاند څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هله دا د اختر ورځې او شپې مو خې تیرې کړې وي او لا اختر ورسته هم خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې له کورنۍ پټوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه ځوانان چې له خپل کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
دوی په یوازې چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تیرې او دغه غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یوه د حل لار ورته ولټول شي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مورې لاړله د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږېده.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکې ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېرې او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډارېږي چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي کونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوي، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتما یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي
کداش دا خبره له ورور سره وکي کاغه ډیر توند کداش له مور سره ای وکړي له خور سره کداش یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي یا بیا نوره خبره د کورنۍ له وسه هم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خرابه کړي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان د جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په نړۍ په سطح باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه وو لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به یې څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پېښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنی دوی یو چاته نه شي ویلی یو پېښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونو ته چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخونه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو، ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي، دا حاکمیت محرومیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده ښکته پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
ناروغي هغه وخت تدوي کېدل شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راخره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وي خدا د چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ یو ستونزه چې تاسو یې ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسو په سوچ کې به هم نه راځي یا خپل در سره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي د تاندې څنګه د پای شي بي دي تر بلې خبرونې ښه ژوند درته غواړم
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم تاسو هم خبري است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي دا مسائل مو طبیب پیخو تا درستگی پا برخه که دا دولت لی وزیر نجیب آقا فهیم سر مطرح کردی چه استاسو پا مرتا را اردوو.
ډیر مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل زیانونه یې څومره و تر کومه حده و او څه ډول زیانونه یې اړولی دي خلکو ته
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت چې نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی خسارتونه یې ډیر وو تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې دغه تقریبا تر درې سوه پنځوسونه لوال کسان زخمیان شوي دي تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی مکتبون نلول دی دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک پلو نوران شوی دی سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتون دلود
وزیر صاحب دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خب مختلف ولایتونه که تقریبا نزدې 150 ولایتونو کې سیلابونه جاری سول
هغه ولایتونو چې ډیر زیان منه شوې دي قندهار ولایت دی دغه فرا ولایت دی هرات دی په هلمند ولایت کې فرا سرپل بغلان بدخشان و دغه ولایتونه ډیر زیان منه شوې دي و هغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر ولایتونو پورې دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیږي
کله چې زیان رسیږي بیا د کومک او د مرستې خبره هم مطرح کیږي خلکو ته د مرستې رسولو پروگرام څنګه آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسی مو ترسیدلی دي
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخونه اغه مطرح کیږي اغه داده شي دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي د څومره منی
په ځینې مواردو کې دغه نیوکونه درست دي. مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش مو کلی دي، دغه کومکونه دغه سینې دي چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه در نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیټې د حوادث کمیټې د ولایتي کمیټې تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلال احمد رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغوی ته هدایت مو ورکړل چې دغه په دې تیمونو کې دغه د مؤسساتو نمایندگان خو دي، دغه د رسنه نمایندگان پکې ووسي، دغه ملای امامان پکې ووسي، دغه د محلي شوراګانو پکې ووسي چې دغه نظارت دیر شي چې دغه د فساد کچه لږ وشي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دوه هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجلو کومکونو ته په تیره خیمو غذایي موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل چې دی دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوي خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلي دي، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دي چې راغلي دي، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمن شوي خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادي و ځینو ځایو کې دغه فاصله دیر دي، دغه په طبیع حوادثو کې دغه لارو زیانمنه کېږي، جغرافیایي مشکلات دي، هغه عاملونه دي چې دغه پروسه لږ طولانی کوي. خو مونږ تلاش کوو چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهیم صاحب، یو بل موضوع هغه ده چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي، و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم اسانه. آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دي و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دي، تقریبا تر سلور سوه زره کسان تر اوسه مسئول شوی دي، یعنی د طبیعي پیښو پر وړاندې. خو دغه تلاش کوي چې دغه پروژه توسعه به پیدا وکړي.
نو ځینې ځایونه کې مثلا که اشاره وکړو، مثلا تاسو مخکې ویل چې یو شمېر یا ځینې سرکونه ړنګ شوي دي، سیلابونه وړي دي، یا مثلا منار جام ته سیلابونه ډېر زیان واړوه، تا د تخریب خطر هم داسې ویل کېږي چې ستاسو په رسنیو کې هم دا موضوع ډېره ګرمه ده. نو تاسو ولې د دې په وړاندې پیشګیرانه اقدامات نه دي کړي؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوي دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، داغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو دغه محلی اغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود اغه عاجل کارونه یې وکړ. چې خالی بوجیګان یې واستول اغه آنی خطر یې چې وو اغه لری شوی دی اغه اساسي کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته د وزارت اطلاعات و فرهنګ تخنیکی مرسته په مشارکت هغوی منطقې ته ولاړ شي یو اساسي برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اغه واقعا اغه تدابیر چې متناسب نیاست متناسبی شوی نه دي. خلدی لدی حادثه نو روسا جلالت ما رئیس جمهور یو هدایت ورکړ د الوندو ادارې ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي او اغه عملی وشي چې سه اقدامات شروع شوي دي. خو یو خبر دائم دي چې خلکو هم دغه سه کارونو چې په انفرادي توګه باید وکي اغه هم کلینی دي، یعنی دغه مشترک مسئولیت دي د دولت او د خلکو، خصوصا اغه زایونه چې د سیند تنجدی دي د اغه زای ته د شهرکونه جوړول کورونه جوړول اتا د سیند په بستر کې د کورونه جوړوي اغه یو بیدیاتی د خلکو له خوانه هم شوې دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او روسي پښتنه وزیر صاحب په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختي دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چشوي دي تقریبا، یعنی خسارتونه ډیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، ادیقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوي د مالی منابع؟
هغه عاجل مرست و دپار از بودجه دی. خو هغه اساسی کارونو دپار دغه اولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شی. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری هغه پیسی انتقال بوشی هغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دي هغه جدي ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر ډیره مننه کور ودان.
لتا سونه مننه.